السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د وسرش پړسم کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستانی وزیر اعظم د بانو چارو سلاحکار وایي په راتلونکو څو اونیو کې به د افغانستان د سولې پروسه بیا پیل شي. د پاکستان تحریک انصاف مشر د پاناما اسنادو په اړه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی او د امریکا د بهرنیو او دفاع چارو وزیران به نن د داعش د مخنیوي لپاره د جوړ نړیوال اتحاد د کیدونکو غونډې کوربتوب کوي. خبرونو تفصیل. د پاکستانی وزیر اعظم د بانو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان د سولې خبرو پروسې په اوسني جوړښت کې بدلون نه غواړي او د سولې په پروسه کې نور هیوادونه نشي ورګډولې. سرتاج عزیز نن له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې له افغان طالبانو سره په مستقل رابطه کې دي چې دا رنګ له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی، خو رده په خبره نه غواړي چې هندوستان، ایران او روس د سولې په پروسه کې شامل کړل شي.
نه، دا زمونږ سره گروپ چې دی د دې مطلب بل دی. هندوستان طالبان سره څه تعلق دی؟ هغوی په میز باندې راولي. دغه شانتې روس سره تعلق دی، هغوی سره خو هغوی جنگ شو دومره کالونو کې. خو داسې نور فاروق فورم شته چې هغې کې دی شامل دي چې دی خپل کوشش کولی شي.
یاد وي چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي له مشالو سره په خبرو کې ویلي وو که د افغانستان د سولې بهیر لپاره په جوړې څلور اړخیزه ډله کې هندوستان، ایران او روس اهم شامل کړل شي نو ښې نتیجې به ورکړي. په دغه څلور اړخیزه ډله کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین شامل دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو د معاملې پلټن لپاره د راتلونکي میاشت له لومړۍ اونۍ څخه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. تیر مازدیګر عمران خان په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل لومړی به د راتلونکي ګل یا دوشنبې په ورځ د پاکستان احتساب ملي ادارې مخې ته مظاهره کوي.
دی وایي د دوشنبه پر ورځ یعنی د جولای پر 15 د نیب ودانۍ مخې ته مظاهره کوو. تر هغې وروسته به موږ د خپل ګوند ټول غړي ورغونډوو. موږ اعلان کړی دی او که خیر وي نو د اګست 9 نیټې به د ټول هیواد پر کچ په کوڅو کې احتجاجي تحریک پیلوو.
په سمدستي ډول وفاقي حکومت د عمران خان احتجاج پیلولو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا یې ویلي چې د پاناما اسنادو په اړه پلټنو ته تیار دي. د پاکستان پوځ مشر جنرال اشرف په راولپنډي کې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت له مشر جنرال جان نیکولسن سره لیدلې دي. د پاکستان پوځ امریکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل د دوه ترمنځ په پورنۍ غونډه کې د ډیورنډ کرښې د مؤثر انتظام په اړه خبرې شوې. بیان زیاتوي جنرال نیکولسن د ترګري پر ضد جګړه کې د پاکستان د رول ستاینه کړې. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پارلمان انتخاباتو په ترڅ کې د وټونو چولو لړۍ روانه ده. د کشمیر د قانون ساز اسمبلی یو څلوېښت څوکیو لپاره د 423 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د انتخاباتو لپاره 5420 پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي. د ورکوونکو شمېره څه باندې 2,00,000 ده. د اسمبلی لپاره امیدوارانو کې د پاکستان پیپلز ګوند یو څلوېښت، د حکمران ګوند پاکستان مسلم لیګ 9, د پاکستان تحریک انصاف 28 او مسلم کانفرنس ګوند 8 امیدواران شامل دي. په کابل کې سترې محکمې ودانۍ ته یوه ښځینه حمله کوونکې ننوتلې وه چې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوه. د سترې محکمې رئیس سید یوسف حلیم مشالې ته وویل دا ښځه چې وسله ورسره وه نن شاوخوا 12 بجې د سترې محکمې ودانۍ ته ننوته او له افغان سرتیرو سره یې نښته وکړه چې بالاخره وژل شوه. د کابل د امنیه قمندانۍ د جرمونو څېړنې رئیس هم له پیښې څو شېبې وروسته مشالر ته وویل چې یوې ښځې په سترې محکمه او وسله واله حمله کړې ده، خو نور جزئیات یې په ډاګه نه کړل. مشالډو ته وګستئ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان ملي شورا رد کړ، خو دوی د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره په چټکۍ کار روان کړی دی. د جمهور رئیس ویاند هارون مشال لوته ویل حکومت د ملي شورا په وروستي کار خواشینه دی، خو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره یې په ټولو برخو کې کار کړی او راتلونکي اونۍ به دغه کار ډېرې نتیجې ولیدل شي. جمهور ریاست په داسې حال کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره خپل پوره چمتووالی اعلان کړی چې د ملي شورا یوې ګډې کمیټې په خپله ناسته کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان رد او عمومي غونډې ته یې راجمع کړ. ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په هیواد کې درې میاشتنی بیړنی حالت اعلان کړی. نوموړي دا اعلان بیګا په انقره کې د کابینې تر 15 غونډې وروسته په ټلویزیون وینا کې وکړ. دا بیړنی حالت له نننه پیل شو چې موخه یې د تېرې اونۍ خونړۍ کودتا په هڅو کې د ککړو کسانو پر ضد د حکومت واک پراخول دي. اردوغان په وینا کې ویل د بیړني حالت اعلانولو هدف دا دی چې د جمهوریت قانون واکمنۍ او د خلکو حقونو او ازادیو پر ضد د ګواښونو مخنیوي لپاره چټک او مؤثره ګامونه واخیستل شي. د امریکا د بهرنیو او دفاع چارو وزیران به نن د داعش د مخنیوي لپاره د جوړ نړیوال اتحاد د کیدونکې غونډې کوربتوب کوي. په واشنگټن کې د دې اتحاد د بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو په کچه په لومړي ځل شریکه غونډه کیږي. په اتحاد کې شامل د څه باندې 40 هیوادونو غړي د دې لپاره غونډېږي چې تر دې وخته د داعش پر ضد ترسره شوي کمپاین ته کتنه وکړي. په دې غونډه کې د اتحاد په لومړیتوبونو تفصیلي بحث کیږي چې پکې په سیاسي پوځي همکارۍ د دوی د کاري ډلو موضوع اهم شامل ده. د بهرنیو وسلوالو پر ضد جګړه، د ترګرو د مالی مرستو او یو بل سره د پیغامونو مخنیوي او د وسلوالو له کنټروله د آزاد کړل شوو سیمو ثبات هغه موضوعات دي چې نن به پرې په دې غونډه کې بحث کیږي. د دې اتحاد وړه ډله له ډېر وخت راهیسې په باقاعده توګه ملاقاتونه کوي چې دارنګ له یو بل سره یې همکاري او د داعش پر ضد یې ګډ کوششونه زیات شي. نو تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسی بایو د سیر زهیر نورو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.46 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.40 روپۍ او په 23.68 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.70 روپۍ او په 23.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.53 روپۍ او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 294 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 22، بنو کې 9 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 12 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مو له سراج صحیح اوریدل. په خبرونه کې به واورې په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي کمیټې غړي سرتاج عزیز مشال ریډیو ته ویلي چې په هغو سیمو کې به اصلاحات زر اعلان شي.
زمونږ رپورٹ قریب تیار دے سبمٹ کرنو حکومت فیصلے کی.
د قبایلی سیمو بیا ودانې څنګه چارواکي وای په باړه او تیرا کې د ډنګ کړل شو کورونو سروي سر تر سوال شوی دا خو ځایی اوسیدونکو وای
مونږ را وستو کړم له شروع هو د ولاست کو دي چې مونږ را پیسې زرم نو چې مونږ خپل کورونه په جوړ کو دوباره فوټو کړم نمبر دې په پیل کې چې تاسو لبه مونږ کوټه چاتنه کا روپې وینر کو.
د مومندو په ساپو کې یو ځایي سلوېخ کسیزه کمیټي جوړه شوې ده. مقصد یې څه دی؟
علاقه کې یو نوی نشر راغلی او هیڅ توي د هغې طرفه د حکومتي چارواکو طرفه بیان اګانې کیږي د منشیات او استعمال او یا د هغې خرڅ اخیستلو پخوا به برمتې کېدلې. دا ټولې مسلو دپاره همدغه کمیټي غټه تشکیل شوه.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې په افغانستان کې د امن راوستو په مقصد خپل کوششونو ته دوام ورکړی دی او په راتلونکو دریو اونو کې د سلور اړخیزې غونډې د رابللو هڅه کوي. نوموړي دا څرګندونې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې دي. سرتاج عزیز ویل چې که څه هم له افغانستان سره په دې وروستو کې تعلقات خراب شوي، خو د خبرو اترو له لارې دا مسلې حل کېدای شي. نوموړي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه ویل چې په دې اړه رپورټ مکمل شوی دی او حکومت به ډیر زر اعلان وکړي. سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریالې رابعه اکرم خان سره په دې موضوع خبرې کړې دي او په سر کې د دې پوښتنې جواب ورکړي چې د افغانستان په اړه په سلور اړخیزو نورو غونډو کې څه خبرې شوې.
اصل کې زموږ بنیادی خبره چې کوارډ لیټر ګروپ کې شوې وه، هغه دا وه چې تاسو 15 کال جنگ کوئ هلته کې 130,000 فوجونو د ایساف او د نورو او هغه امن رانه اوس په خبره تر امن راوستی شي، خو امن دپاره داسې نه دی چې شپږ یو سو هفتو کې به وشي. دې دپاره وخت هم پکار دی او تعامل هم پکار دی. نو دې دپاره دا کوشش چې دی ټول پاکستان خالی ذمہداری نشي اخیستی، چین هم دی، روس هغه، امریکا هم دا، افغانستان هم دی، دا هر چا خپل خپل تعلقات دي هغې سره، ولې چې هغه هم ډېر ګروپونه دي. نو ټول که کوشش وکړو او هغې چې راشي، نو که هغې باندې پورا هغې ته کلیئر میسج لاړ شي چې دا افغانستان اصلي خبره خو به افغانستان حکومت او طالبان کې کوي، نو که دا یو ځل عمل شروع شي مونږ خدا کولی شو چې هغه وایي چې تاسو پرسویټ کوي یا ترغیب ورکوي چې تاسو راشي. نو که یو ځل خبره ترې شروع شي نو انشاءالله څه نه څه لار به راوځي.
د پاکستان له خوا داسې کوشش شوی دی په اوس وخت کې؟
تیر شوي کال تاسو یاد دي جولای کې امریکي میټنګ شو، بیا اوس بیا کوشش را روان دا کوارډینیټر ګروپ په ذریعه سره، بیا مولا منصور چې وفات شو نو هغې پوځ سره بیا ظاهر دی چې تعطل راغی. زما دا خیال دی چې اوس هفتو کې دو درې هفتې کې بیا کوشش به کوو چې راتلی شي میز ته. نو خبرې
افغانستان او پاکستان تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوي دي، مسلې پکې راغلي دي، نو آیا په دې هکله تاسو دواړو ملکونو چې دي سرابطې کړې دي؟
او مستقل رابطې خو دي کنه، هغې اصل کې افغانستان کې دا یو خاص رویه جوړه شوې ده چې کله سچ کیسه خراب پرابلم راشي هغوی دا پاکستان کړی ده. او حالانکه موږ ډېر خلوص سره کوشش کوو چې هلته کې امن هم راشي او ترقی هم خشي. نو دې کې زما خیال دی چې دواړو طرف نه دغه پکار دی، ولې چې موږ امن لپاره کوشش کوو خو دا خو د افغانستان خپل دغه دی انیشیټیو دی چې هغې سره څه خبرې کوي، څه هغې ته آفر کوي، په څه طریقه راځي. نو امید دا دی چې انشاءالله یو ځل خبرې تر شروع شي نو څه نه څه لار به راوځي.
سر د افغانستان خبرې کیږي، تیر ورځ د پاکستان یو پرایویټ ټلویزیون د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره مرکه کړې وه. په هغې کې هغه ویل که پاکستان وغواړي پرې به ورشم، خبرې اترې به وکړو، دوره به وکړو. تاسو وایي د دې خبرې هرکلی کوي؟
ظاهر دی هغه خو چې هر وخت راځي موږ ویلکم کوو. زما خپل هم ډېر ښه رابطه ده وزیر خارجہ سره، تربانی صاحب سره، انیف اتمر صاحب سره مستقل موږ کانٹیکٹ کیو.
په کابل کې د انټرویو په وخت پخوانی ولسمشر حامد کرزی ماته ویلی وو ک په دې ګروپ کې چې دی په سلور اړخیز غونډه کې ایران، هند په شمول رشیا شامل کړی شي، نو وی ښه نتیجې مخې ته راتلی شي. تاسو وایئ چې آیا دینه ګټه ترلاسه کېدی شي فائده؟
نه، دا زموږ سرور ګروپ چې دی د دې مطلب بل دی. اوس هندوستان طالبان سره څه تعلق چې هغې په میز باندې راولي، دغه شانتې د روس سره تعلق دی هغې سره، هغې سره خو د هغې جنگ شو دومره کالونو کې، خو داسې نور فورم شته چې هغې کې دی شامل دي چې دی خپل کوشش کولی شي. 6+1 ګروپ دی، بیا هارټ آف ایشیا ګروپ دی، نو دی خپل کنټریبیوشن چې کول غواړي هغې ګروپونو په ذریعه کولی شي.
په دې نسو کې تاسو طالبانو سره چیرته رابطه کړې ده؟ د سولې لپاره، د امن لپاره
مستقل موږ خلک چې دی هغې سره رابطه کوي، خو هغې لا اوس پورې څه آمادګي نه ده ظاهر کړې، خاص طور کې دا چې واقعات شوي دي هغې په وجه سره. امید دی چې آئنده به کوشش جاری ساتو.
په دې وروستو کې د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې هم لږ تاوتریخوالی راغلی او متاثره شوي وو، نو هغې ته تاسو څنګه ګورئ؟ آیا هغه نارمل شو، صحیح اړخ ته راغلی؟
اوورآل ټیک روان دی. هغې کې دا کانګرس کې هغه F-16 باندې خبره شوې وه، خو اوس هغې سینیټر مکین راغلی او هغې ډېر ښه دلته کې وزٹ وو. هغې وایي چې زه کوشش کوم چې کانګرس کې هم دا چې تاسو کوم کارګزاري کړې ده، د دې میسج راشي چې هغه پازیټیو شي.
سر، اخرنی کوشچن مې دا دادے قبائلی سمو کې د اصلاحات خبرې کیږي، نو تاسو د قبائلی سمو اصلاحات لپاره څه عملی ګامونه پورته کړی؟
لمغه غا رپورت کریبن تیار دی چې هغه سبمټ کړو حکومت ته بیا فیصله کیږي.
دا پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره تاسو د مشال ریډیو ځانګړي مرکه اوریدله. د پاکستان تحریک انصاف د پانما اسنادو معاملې په اړه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. د ګوند مشر عمران خان تیر مازیګر د ګوند هړو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل لومړی به د احتساب ملي ادارې مخې ته مظاهره کوي او لراتلونکې میاشت به د هیواد په کوڅو کې احتجاجي تحریک شروع کوي. رابعه اکرم خان معلومات لري.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو پلټنو په معاملې په 8 اگست د حکومت خلاف غونډ مل کې تحریک ته شروع کولو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې ورکرز کنونشن ته د خطاب په وخت عمران خان ویلي چې جمهوریت د اولس خدمت کوي او پاکستان کې به حقیقي جمهوریت حل راځي چې کله یې مشر ولی احتساب لزان وړاندې کی. د اوبل چې کرپشن کې ککړ خلکو خلاف تحریک به وس نو دريږي. د تحریک آغاز به چرته نه کیږي، دا به یو څو ورځو کې اعلان شي. عمران خان زیاده کړ چې مؤثره تحریک جوړولو لپاره به په سبو کې کمیټه هم جوړول کیږي. ددا هم اویل چې په 25 جولای د قومي احتساب بیورو یا نیب خلاف به هم احتجاج کوي او دا تپوس پتر کوي چې ولې تر اوسه پورې د وزیر اعظم د کورنۍ احتساب ونه شو.
د وای د دوشنبه پر ورځ یعنی د جولای پر 25 د نیب ودانۍ مخې ته مظاهره کوو. تر هغه وروسته به موږ د خپل ګوند ټول غړي ورغونډو. موږ اعلان کړی دی او که خیر وي نو د اگست 9 نیټې به د ټول هیواد پر کچ په کوڅو کې احتجاجي تحریک پیلوو.
عمران خان په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف په هیڅ صورت به ونه غواړي چې احتساب یې وشي، حکومت د مخالفو ډلو ثابت کار سکه نه مني چې خپل احتساب نه غواړي. دوی ویل چې ملک د کرپشن له وجې بیروزګاري سیوا کیږي. په 8 اگست په چې کوم احتجاج پیلوي نو پکې به ولس د کرپشن په حق له آگاهي هم ورکوي. د ماشالله په اړه شوی خپل بیان باندې تنقید په اړه د عمران خان وینا وه چې د هغه بیان په غلط انداز کې وړاندې شوی دی. دوی ویل چې پاکستان یو مشر هم شل کاله جدوجهد نه دی کړی، نو آیا زما د شلو کالو جدوجهد د ماشالله لپاره دی؟ پاکستان تحریک انصاف مشر په وینا چې حقیقي جمهوریت لپاره کوشش کوي او ملک به حقیقي جمهوریت اولس ته په سمه مانو کې خای. یاد دی وی چې پاکستان تحریک انصاف د کال 2013 په ټول ټاکنو کې د مبینه داندلې خلاف 2013 کې هم دھرنه ور کړې و. د دې دھرنې د ختمولو اعلان عمران خان هغه وخت وکړو چې کله د پیښور په آرمی پبلک سکول بریج شوی و.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو بیا ودانې او بیا بحاله څنګه چارواکي وایي د باډې او تیرا میدان په ځینو برخو کې د رنګ کړل شو خواوشا 3000 کورونو سروې مکمله کړې ده. دوی تیر مازیګر مشال ریډیو تو ویل د خیبر پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې اغیزمن شو خلکو ته د تاوان ورکولو پرچی هم ورکوي. خو د سیمو اوسیدونکي وایي د سرکاري چارواکو لکاره مطمئن نه دي او دا چې تاوان دې ورته زر تر زره ورکړل شي چې په نامنیو کې رنګ شوي خپل کورونه بیا ودان کړل شي. فرح چنواری معلومات لري.
د فاټا د بیا بحاله څنګه چارواکي وایي چې دوی د خیبر ایجنسی د باډې پاکا خیل شلوبر کمبر خیل او سپاکي او د تیرا میدان په ملک دین خیل زخه خیل او دم خیلو کې د خواوشا 3000 وران شو کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړي ده او د ماویزه ورکولو لپاره په خیبر هاوس په خبر کې د ټوکن یا پرچو ورکول شروع کړي دي او چې په دې یادو سیمو کې د چا کور د سروې نه پاتې شوی وي نو هغوی دې جولای تر 1.5 نیټې پورې خپل درخواستونه بیا جمع کړي. په خیبر هاوس په خبر کې د وران شوی پور د بیا جوړولو د ماویزه ټوکن تر لاسه کولو نه پس د باډي او تن اسلم خان پریدي مشال ریډیو ته وویل
موږ په لوکا باندې ډېر انقلاب تر شوی راي او موږ له وخت ډېر مشکلاتونه یې ځکه چې کورونا وران شوی دی په کورونا باندې لګېدلې داسې چې کمې کاړې تلې هغه پسې بیا نسې بلنه ویرون کړي. موږ له وخت ټوکن مې لو شو خو دغه لاس په کور دي چې موږ پیسې زر ونو چې موږ خپل کورونا په جوړ کړو. دوباره ټوکن نمبر دی په پیل کې چې تاسو لږ موږ کوټه چاتنه کا روپې باندې کو تقریبا 15 شپې کوله موږ دا خوري زموږ تیر کړه بهار هم کاډه وخت کې کړی باندې کورونا زونه نیولې سر وس کور پر ونیږي چې مې لو شو وسته موږ کار پکې کیږي ځکه چې موږ خپل سر پکې پامن کو.
د باډي او بلتن نیک مرخان پر دی وای چې خیبر هاوس یا پولیټیکل ایجنټ دفتر ته زیرا زی خو کاری نه کیږي.
دا پرټیکل دی کنه هغه یو چې دلته کارونه شانته نه کیږي سرزا کیږي بس مطمئن ته نه یو کنه نو زور ازو پسې کله یو تاریخ راکی کله بل تاریخ راکی کله 5 تاریخ نه وای کله 20 تاریخ نه وای او بس مطلب چې تاسو نه مو پسونه کوو کور خو وران دی را څوک انداسنه شته چې هغه کور وران نه یې کنه او مطمئن حواله شو چې مولا سمې لاوش
د تیرا یو تن رحمت الله افریدی وویل
دلته موږ روغلی یو دا درخصونه انجام کړی وکانه دلته ټوکن لا لوړ یو بس نو میرا انتظار کوي چې روبي شي روبي نشي خلکو لای ورکنه بس چې تاسو انتظار وکړو زموږ خو نن دوام ورځ ده موږ دا وایو چې کورونا راته جوړ شي روزګار راکړل شي لوکان کې دیار شي
په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بحاله څنګه د خیبر جنسي کوارډینیټر یوسف خان وویل چې د باډي او تیرا په هغه ټولو کومونو کې به دغه سروې تر سره کیږي چې چرته د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د خلکو کورونا وران شوي دي دوی وویل چې دغه سروې یو کمیټه کوي چې په هغه کې د باډي پولیټیکل تحصیلدار د پوځ یو کیپټن د سکول یو استاد او یو قومي مشر شامل دي او یوازې هغه کورونا به په سروې کې لیکي چې مالک یې د خپل وران شوي کور سره موجود وي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن لري پرته سیمه شام اوسیدونکي وایي چې د غلطه په ټوله سیمه کې یو میډل یا های سکولوم نشته او ماشومان یې له زده کړو محروم دي دوی وایي د تعلیم نه لرې پاتې دي او د لاس خپې مزدوري کوي عمر دراز وزیر معلومات راکوي
شمالی وزیرستان کې سب ډویژن رزمک شام سیمه اوسیدونکي وایي دوی د تعلیم حاصلولو نه ډېر لرې پاتې دي ځکه چې د دوی په وینا د شام په پراخه سیمه کې یو های یا میډل سکول هم نشته او ډیری ځوانان د زده کړو محروم دي دوی وایي ځوانان د ملک نه بهر او د ملک په نورو برخو کې د لاس خپې مزدورۍ او ډرایورۍ کوي او ماشومان یې فارغه ګرځي
عبدل رحمان تعلیم نه دی کړی سکولینه نشته مشترونه وي کولینه مانا کا یو د غول ده په دختل شامشه نشته حکومت دا پیله چې دوه درې در منځیر کو پي وور چې دا وړه وي کی مشترون شي
منم جمال نور دغه سکولینه نشته یو د خو ډر لره د من دخل ته په شبر تلای نشي گاډی ته روډی نه نشته حکومت همش دا پیله چې دا سکولې منځیری وکو و دا نه بچ دا یې منځیری وکو میجو د دغه ډیره شکریا ده
نو نس کلن شاکی از وای کلک سز دکړې کړې وې نو سخت مزدوری تبا نه وړ شوه
منا تکلیف خدا غدای چې دنی په میر د سکول د غا د واجب مزدوری تاسې شوي تیجه او د چړې وای دا کمیش په کلیش سکول نه وای ما څه غا ور وایرو بندې میر او مزدوری ته نه وای شیک شوي نیر په تیر ټکی نه پیږي خالی بس غا چړې تا ورتای کادر او تیر ټکی ولای په پام پینا شو 15 پیز درا تنخه غټ
شام په شمالي وزیرستان رزمک ډویژن کې تر ټولو دنګ سیمه ده چې د غلطه ډېرې قبیله لکه بورا خیل رسیل خیل مامید خیل بوبلی شامیری او شاخیمار جوان کوي د شاخیمار اوسیدونکي سیدمان اورغوی چې که د غلطه تعلیمي ادارې جوړې نشي نو د دوی په شان به نور هم ډېر کسان ان پڑھ یا بغیر د زده کړو لوی شي
بل د میش په کلي شه سکولینه نشته کنه لکه ډېر د تعلیم کمی دوکانه لکه میش خو تعلیم نه وکړه کمی جوړنه او زمان کنه د غسر سترجی کچره حکومت د میش ته سکول غا جوړ نه کړ بلکې د میش غوند ډېر کسونه راغستر شي
د شمسی می اکثر ازوانان چې توان لري د ملک په نورو برخو کې زده کړې کوي اکبر شاه چې بنو کې زده کړې کوي وایي د غریب کس لپاره ممکنه نه ده چې بنو په خور یا په نورو سیمو کې تعلیم وکړي
کولینا نشته زخپل هله کبانی ش سبا کې د تا چې کیم د شام شې سکول هله کې مکمل دا وړو وړ کې د تعلیم نه محروم دي او د مر خال ته د مر خرچه نه شي برداشت کوي غریبون خال ته چې مالداري دي ال مالداري خدا سوي چې کوړه لوټ حساب کوي یا غریبون هوندا ته به پندېږي دغه سدا وړو وړ کې دوا درخ پچار دی پچ ډیر ستر علاقہ هندو
د شام سیمه واړه ماشومان لره لره په غرونو کې پیدا سفر کوي او نورو سکولونو تازي یو ماشوم شازی بلاوی دوی ورسیر ما مانده خیل سیمه سکول تا روزانا دا یو طرف نه دوا یا درې غنټې پیدا سفر کوي
مانده خیل تا درې غنټې نراسي دم را نه لره کوي جی کا غاډیو ولاس بجی تا ورغراسي دله تا مش او واتر راسي حکومت ته 10 پچار دو چې مشتا سکول جوړ کو
د شام سیمه تعلیمی سہولتونو په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نو پختل نو دوی وویل روانو ورځو کې دوی د سب ډویژن رزمک سیمو ته خصوصي پام دی چې د غلطه د تعلیم صحت او نور ترقیاتی کارونه د ضرورت په بنیاد وشي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواګیا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شي. د مومندو په ساپو کې د نشه یي توکو خرڅونکو ضد او د سیمې ترقۍ په ادارو د نظر ساتلو لپاره د سلویخ کسانو یوه کمیټه جوړه شوې ده. دغه کمیټه به په سیمه کې د منشیاتو خرڅونکو ضد کار کوي او د غیر قانوني کارونو لکه برمتې او غلاګانو د مخنیوي لپاره به هم کار کوي. نور تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
په محمد ایجنسی کې د ساپو قام په دغه سیمه کې د نشه یي توکو خرڅونکو ضد او د اورانو سرکاري ادارو د بیا رغونې لپاره د څلوېښتو تنانو یو کمیټه جوړه کړې ده. د ساپو د څلورو قبیلو لکه مسعود، ګربز، قندارو او شینوارو نه لس لس تنان مقرر دي چې د خپلو سیمو ستونزې حکومت سره شریکې کړي او د سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي. ملک ګلشاه ساپه هم د دغه کمیټې غړی دی. حکومتی ادارے خپل کار صحیح شروع کړي نو امکانات دغه خلک واپس راشي چې بور سره سیمه ترقی هم وکړي او امن به هم قائم شي.
مربل دے دغه هم د ډیر مودینه بند فروت دے دغه سره هم چې کم دے ډیر خلک بے روزګار شوی دي. نور چې کم دے تعلیمي ادارې بند دي دغه سره چې کم دے ځوانان ماشومان چې کم دے هغه روزګار شوی دي. نو که چرته روزګار شي تعلیم شي نو بیا به دغه امن په خپل ان شاء الله راشي.
او څنګه چې ملک ګلشاه صافی ول چې په سیمه کې د آیس نومې نشي په خرڅ کې زیاتوالی راغلی وو نو د دغه نشي په ضد حکومتي ګامونه لا زیات شوي. د لیویس فورس میجر دلفراز محمد وایي چې هغوی یو شمیر دغه نشه خرڅونکي او راوړونکي بندیان کړي.
چې څومره مشران او هغوی مشترکات اور بندې باندې مطلب ډېره جرګه امتغاټه وکړه او پی ایس او ټول یو بل ته او کچھ بس مطلب دا به موږ په شریکه دا چې کوم ناسور دی دا به موږ ختمه ولا موږ چې کوم نوې نسل دی هغوی لپاره دا ډېر انتهایي نقصان دی. ان شاء الله دې خاتمه به کیږي او دا څومره سمګلران چې کوم دي چې سو کوم انوال دی هغه موږ دې سره کړو.
خو د صفو د قام د اوسیدونکو پوینه چې هر کله که حکومتي ادارو لکه صحت او تعلیم صحیح کار شروع کړي نو سیمه به ترقی وکړي او امن د ترقی سره تړلې ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
سلام پختونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړی نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبریالان در کوي.
خوستا سو د چمالت خبرونه با ملګری خبریالان را کوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکي چې د خپل سیمې خبرونه با را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو
سلام پختونخوا په نوی رنگ. پاکستان او ایران په دې سلا شوې دي چې د دوانو هیوادونو تاجرانو ته به په ویزه کې اسانتیاوي ورکوي چې مقصد د دوانو هیوادونو ترمنځ تجارت ته وده ورکول دي. دغه ډول دوی رضا خودلې چې د بلوچستان او سیستان صوبې ترمنځ د اورګاډي سړک هم برابروي. دا فیصله د دوانو هیوادونو د تاجرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې په کوټه کې شوې ده چې نور حال یې ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
په غونډ کې پریکړه وسو چې د دواړو هیوادو ترمنځ به تجارت دا کال د 50 بلیونو کال دارو څخه لوړ شي. د دې غونډې د نورو پریکړو په اړه د بلوچستان د تجارت د اتحادیې مرستیال مشر اجی غلام فاروق راته وویل
چې په دې کې د ایرلاین به شروع شي او چې کوم زموږ د اکسپورټر مشکلات خاص کر چې کوم ساس سوال دی د ورځو غو دوی به جلا ګودام مال ته ورکړي جلا فیسلټي ورکړي 5000 میټر غو او د آزاد تجارت خبر موږ ورسو کړ دوی سره دوی دا خبر او کوم زموږ روز یا نور شان دي مش په دا تټي خبر کوم شره دا شروع مش زړه تر ختم.
په دې ترس کې یو بل تجار سروشا آغا تور ولګوي چې اکثره وخت ایرانی تجار په کاروبار کې ستونزې پیدا کوي.
په ایران کې یو دا ډیر غټ دغه دی چې مطلب نن تاسو سره سودا وکړي اګریمنت دی پر خپل اګریمنت ډیر نه درېږي مطلب موږ دغه دای کې لاته چې مهرباني وکړي په خپل اګریمنت باندې درېږي اوس کم مشان چې دغه راوړ کیمیکل سو ایډیبل آیل سو دانو نه سو موبایل آیل دانو شان دي چې چا سره دغه وکړي د دوی په پلاغه کړه د بل سره وکړي یو پیسه زیات ورکړي هغه لاړ سره موږ درېږي.
خو عبد الله بیا وایي
کټ مسله زموږ د اسلام آباد چې موږ کوم ذمہار خلک نه استي هغه خلک د دې شي پالنه نه کوي هغه کوم مسله د زموږ د تجارت شروع په برابرۍ پر بنیاد لیکن چې کټ ورته وګوره د دې 200 مدرسې ته مرجز مرځ دی نو زموږ کده میټینګ د خپل شروع دی چې وسو امید لرو چې مخته به شول.
اجی ایوب څوک چې و ایران ته ورځي صادروي وای په کار دی چې ایران د بلوچستان د تجارت لپاره خپل مالیه کم کړي.
کدا صوبه سیستان بلوچستان ایران دی که صوبه بلوچستان پاکستان دی، دا دواړه د دواړو ملکونو غټ صوبې دي، نو لیازه په کار دا چې بدی کرایتونه وي او پر دغه لار چې کوم بزنس کیږي هغه ته د ټول ملک په نیت نه قتل کیږي. د دې لپاره دی خپل یو داسې بزنس پوینټ آف ویو کیږي چې هغه کې زموږ د پسمانده علاقې خلک ترقی وکړي او خلک به لیګل بزنس ته راشي بجای د سمنګلنګ بجای د غیر قانوني کاروبار سره و تجارت ته و لیګل تجارت ته راشي.
د نوموړي په وینا چې اوس به هر ورځ په تفتان کې د دواړو هیوادو ترمنځ تجارتي دروازه تر لس ساعتو پورې خلاصوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
لمشال رسرنن په خبرو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بنوچستان سلاکار سره تجویل افغان طالبان سره په مستقل رابطه کې دي چې د رنگ افغان حکومت سره یې د سولې خبرو تکینه وی خور د خبره. پاکستان غوړي چې د افغانستان د سولې لپاره په جوړې څلور اخیزه ډله کې هندستان، ایران او روس شامل کړل شي. د غړاله کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین شامل دي. د پاکستان تر انصاف مشر عمران خان د پانام اسنادو د معاملې پلټون لپاره د راتلونکي میاشت لومړۍ اونۍ څخه د احتجاجي تاریخ پیلولو اعلان کړی. تیر مازدیګر عمران خان په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت دغه اعلان وکړ. په سمدستي ډول وفاقي حکومت د عمران خان احتجاج پیلولو په اړه غبرګون نه دی ښودلې، خو په خوا یې ویلي چې د پانام اسنادو په اړه پلټون ته تیار دی. د پاکستان فوج مشر جنرال احد شریف په رولپنډۍ کې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ د ماموریت له مشر جنرال جان نیکولسن سره لیدلې دي. د پاکستان فوج اماړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل د دواړو ترمنځ په پورنی غونډه کې د ډیورن کرښې د موثر انتظام په اړه خبرې شوې. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې د وټونو چولو لړۍ روانه ده. د کشمیر د قانون ساز اسمبلی یو څلوېښت څوکیو لپاره د 423 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د انتخاباتو لپاره 5,420 پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په هیواد کې درې میاشتنی بیړنۍ حالت اعلان کړی. نوموړي د اعلان بیګا په انکاره کې د کابینې تر 15 ساعته غونډې وروسته په ټلویزیون وینا کې وکړ. د بیړنۍ حالت لننه پیلېږي چې مخه یې د تېرې اونۍ خونړۍ کودتا په هڅو کې د ککړو کسانو پر ضد د حکومت واک پراخول دي. او د امریکا د بهرنیو او دفاع چارو وزیران به نن د داعش د مخنیوي لپاره د جوړ نړیوال اتحاد د کېدونکې غونډې کوربتوب کوي. واشنگتن کې د اتحاد د بهرنیو او دفاع چارو وزیران په کچ په وړومبي ځل شریکه غونډه کیږي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مندر ته وړاندې کړ. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رفت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په سند کې د رینجرز د پاتې کېدو او هغوی ته ورکړی شوي خصوصي اختیاراتو د مودې غځولو څخه فوري فیصله نه ده کړې شوې چې له وجې د سند سیاسي ماحول ښه نه ښکاري. او په کراچۍ کې د سیاسي ګوندونو د غړو گرفتاری هم اولس پریشانه کړې. ادارې وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د رینجرز ځوانانو او افسرانو بغیر د ځان پروا کړې په کراچۍ کې امن راوستو کې خپل کردار ادا کړی، کوم چې هیرول نه دي پکار. خو هم دې سره سره په کراچۍ کې روان آپریشن باندې د سیاسي ګوندونو لخوا اوچت کړی شوي سوالونو ته هم عام قبل پکار دی. او په کراچۍ کې د رینجرز عملیات او درای کار یو شان پکار دی. اداري زیاتوي چې رینجرز په کراچۍ کې خپل خدمات ترسره کوي، خو سند حکومت د رینجرز د پاتې کېدو او خصوصي اختیارات ورکولو مودې غځولو هیڅ فیصله نه ده کړې او امکان دی چې دا د سیمې سملې د منظورې سره مشروطه شي. اداري وایي چې په دې معاملې باید ډېر عقلمندانه کار اخیستل پکار وي، ځکه چې په سیم کې د رینجرز عملیاتو ته قانوني جواز وړولو کې ځنډ لوجې نه صرف دا عملیات متاثره کېدای شي، بلکې سیول آرمډ فورسز په جذبې او کارکردګۍ هم منفی اثرات پریوتی شي. ادارې لیکي چې په سلام مشوره شروع کړې شوی دا عمل خپل انجام ته رسولو او د دې لارې نه غیر ضروري خنډان لري کول د وفاقي او صوبایي دواړو حکومتونو ذمہواري ده. ادارې اخره کې وایي چې څلور د غټو جرمونو لکه بدخوري یا کلنګ، ټارګټ کیلنګ، ترهګري او د تاوان لپاره اغوا کول په شان جرمونو مخنیوي لپاره رینجرز ته صرف کراچۍ پورې اختیار ورکړې شوی، خو په سند کې بل یو ځای هم نه. خو که پولیس وي او که رینجرز، ټول له قانون په کرښه کې دننه کار کول دي او سیاسي ګوندونه هم داسې رویه نه خپلوي چې وسوالې ډلې ترې فائدہ واخلي. په هر حال کې د قانون خیال ساتل پکار دي. جنگ وسپاړه په خپل ادارې کې لیکي چې د اوبو سرچینو پلټنو لپاره کارکونکي پاکستان بی آر ډبلیو آر خپل یو جاری کړی شوی رپورټ کې دا انکشاف کړی چې په ملک کې د صفا اوبو په نوم خرڅونکي منرل واټر 42 کمپنیانې مختلف کیمیایي مواد استعمالوي چې سره وجه دا اوبه د صحت لپاره خطرناکې دي او د دې مسلسل استعمال کوونکي د کینسر، بلډ پریشر، شوګر، د زړه مرضونو او د ګردې د مرضونو ښکار کېدی شي. ادارې لیکي چې په پاکستان کې د آبادې زیاتوالي او مختلفو کارخانو فیکټریانو نه راوتلې ګنده اوبه نه صرف د ځمکې دننه اوبو لپاره خطره ده، بلکې د دې په نوم چې کوم منرل واټر یا صفا اوبه په ولس خرڅولې کېږي هغه هم د دغه کیمیایي مواد له وجې خطرناکې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په یو لیکنه کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د کردار او اغیز موضوع څېړلې. بل پلو هم د ورځپاڼې د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټومي موافقې د عملي کېدو پر بهیر لیکنه خپره کړې. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره و.
وال سټریټ جرنل د مقالې په پیل کې اسلامي نظریاتي کونسل ته په اشاره لیکلي چې پاکستان اوس مهال له اسلامي قوانینو سره په جنجال کې پریوتی دی. مقاله لیکي دا مسله د هغو پارلماني غړو له ستونزو څرګندېږي کوم چې د اسلامي نظریاتي کونسل تړل غواړي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې وایي چې د اسلامي نظریاتي کونسل استعمال په دې ملک کې د میرمنو او مذهبي لږکیو په تاوان پریوزي. ورځپاڼه لیکي چې له لسو مذهبي عالمانو او پخوانیو ججانو جوړ دا کونسل په ملک کې د آزاد خیالو او بنسټپالو ترمنځ د اختلاف له کبله له مشکل سره مخامخ دی. د ورځپاڼې په لیکنه په پاکستان کې پر دې اختلاف دی چې په دې ملک کې د مذهب رول باید څنګه وي او آیا د مذهب سخت او که نرم تعبیر عملي کولو ته اړتیا ده. یاد کمیټې په دې لټه کې ده چې د پارلمان د منظوري له لارې اسلامي نظریاتي کونسل ختم کړي، خو د دې لپاره به د ملک په عین کې بدلون ته اړتیا وي. ورځپاڼې لیکي واکمن مسلم لیگ نون وار له مخه د درغلیو له تورونو سره مخامخ دی، نو داسې نه ښکاري چې د بشري حقوقو د کمیټې د دې هڅې ملاتړ وکړي. بل پلو هم دی وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټومي تړون د عملي کېدو پر بهیر او په دې ترڅ کې پر خنډونو بحث کړی دی. ورځپاڼې لیکي ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویلي چې ایران که څه هم د اټومي تړون عملي کولو ته ژمن دی، خو داسې ګامونه اخلي کوم چې د دې تړون د عملي کولو بهیر ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون لخوا د تیر دوشنبه په ورځ په خبره سوی رپورټ کې د ایران تازه ازمویل سوی بیلستیک توغندی ته اشاره سوی او همدا ویل سوی چې د هیواد یمن او عراق ته وسلې وړي دي. په دې رپورټ کې پر ایران ژغ سوی دی چې له داسې فعالیتونو ډډه وکړي کوم چې په سیمه کې د ګډوډۍ سبب ګرځېدای شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د ډونلډ ټرمپ نوماندی او هغه تګلارو په اړه غونډه روانه ده او ټاکل شوی چې نوموړی خپله وینا کوي او خپلې تګلارې به روښانوي. بیګا په اوهایو ریاست کې د غونډې له ځای سره ځینو کسانو مظاهرې هم کړي دي چې پکې خواوشه 19 کسان نیول شوي دي. په امیر ساحل د ریپبلیکن ګوند د غونډې په تالار کې د ډیوه ریډیو له خبریالې وږمې چالوان سره خبرې کړې دي او له هغې پوښتلې چې د چهارشنبه یا شروع په ورځ چا ویناګانې وکړې او سی ویل
د امریکا په اوهایو ریاست کلیولند ښار کې دا وخت د ریپبلیکن ګوند لخوا د لور ورځنۍ غونډه روانه ده. د پارټۍ چې کوم ملاتړي دي، په دې کې سیاسي مشران چې کوم ټولنیز مشران دي، په دغه کې لوبغاړي، هنرمندان دي، هغوی غږیږي. نو په درېیمه ورځ چې کوم تین یا موضوع د دغه کنونشن لپاره ټاکل شوی وه، نو هغه وه میک امریکا فرست اگین، یعنی امریکا باید چې په نړۍ کې داسې یو هیواد شي چې ډېر زیات قوي شي څنګه چې به پخوا وه. نو په دغې لړ کې چې کومې ویناوې شوي دي هغه د 9:30 د ماښام راهیسې شروع شوي دي او په دې تیم باندې چې کوم وینا کوونکي تر اوسه پورې راغلل، نو په هغې کې د ټولو زیات چې کومه مهمه وینا وه هغه د فلوریدا ګورنر چې ریک سکاټ ترې هغوی لخوا شوې ده. او هغوی ویل چې دا وخت چې ملک کې کومه وزه جوړه ده نو ډېر خلک اندېښمن دي او په خپله د دوی په ریاست فلوریدا کې چې کومه حمله وشوه په یو کلب باندې 9 کسان ووژل شول او په دې کې دوی راډیکل اسلامیک ټررزم یا ښه یعنی اسلامي تندرواز راګري نو دوی وایي چې دا یوه لویه اندېښنه ده نن امریکایان چې د دغې نه اندېښمن دي ویرې لري نو د هغې د ختمولو لپاره پکار ده چې یو داسې حکومت راشي چې داسې پالیسیانې او دریز خپل کړي چې دا بیخي ختم کړي او نیوکې په هیلری کلینټن باندې او د اوباما په انتظامیه باندې هم ولګولې.
داسې رپورټونه دي چې بیګا د غونډې له ځای سره مظاهرې شوې دي او ځینې کسان نیول شوي دي. په دې اړه تفصیل راته راکړئ.
درې ورځې وړاندې چې کله نه دا کنونشن پرانستل شو دا غې نه څو ورځې وړاندې دغه مظاهرین ځان را رسولي وو او تر اوسه پورې په زرګونو تعداد کې په هر ورځ دوی په ډلو کې راځي او خپل هغه غږ پورته کوي ولس ته وړاندې کول غواړي چې ولې دوی د ډونالډ ټرمپ مخالف دي. بیا د امنیت د ساتلو لپاره په ستر تعداد کې د مختلفو ځایونو نه بیلابیل چې کوم ادارې دي د امنیت د حفاظت لپاره د هغې غړي راغوښتي دي. پولیس ځای پر ځای ښکاره کېږي په لوی تعداد کې او یوه پېښه داسې هم وشوه چې چېرته چې دغه کنونشن روان دی هغلته نږدې مظاهرچانو یوه هڅه وکړه چې د امریکا بیرغ ته غور ورته کړي خو دغه هڅه شنډه کړې شوه او پولیسو د ریپورټونو تر مخه ولس کسان چې دي هغه وهم نیول.
ښه وږمې د ریپبلیکن ګوند د غونډې نن وروستۍ ورځ ده نو نن په ایجنډا کې څه دي؟
زیارت پروازه چې د غونډې اخیرانه ورځ ده نو ډېر یو مهم ورځ ده پاتې د کنونشن لپاره او په دې کې بیا د ډونالډ ټرمپ چې هغوی به وینا کوي نو هغې ته د ټولې نړۍ توجه ده چې هغوی به څنګه ځان ثابتوي چې دوی د ملک لپاره چې دی یو ښه صدر ثابتېدی شي.
دا وا د ډیوا ریډیو خبریاله وږمه جالوان.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړي
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3 نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اسلامیک ریلیف ایجنسی په نوم یوې خیریه ادارې چې د امریکا فدرالي حکومت لخوا د یو وسلوال تنظیم په توګه تر پیژندل کې دوه وروسته فعالیتونه تړل شوي د چهارشنبه په ورځ هم د امریکا په یو عدالت کې ومنله چې 1.4 میلیون ډالر یې په غیر قانوني توګه عراق ته استولي دي. په نوموړې ادارې دا هم تور دی چې په افغانستان کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له وسلوالې ډلې سره مالي مرستې کړې دي. په دې موضوع د اسوسییټډ پریس خبري سید لیکنه مهم ټکی هارون باچا اوروي.
د امریکا د میزوري ایالت په یو عدالت کې د اسلامیک ریلیف ایجنسی یو استازي پر دغه تنظیم لګول شوی تور منلې چې له امریکایي قانون څخه د سرغړونې په کولو سره عراق ته پیسې لیږلې دي. تر دې مخکې د یاد تنظیم لږ تر لږه 3 تنه مخکښان له امریکا څخه د باندې د پیسو په غیر قانوني توګه لیږلو لپاره سزا شوي دي. پر دې سربیره له میشیګن ایالت څخه د امریکا د کانګرس یو غړی هم له نوموړي تنظیم سره د مرستو په تور زندان ته استول شوی و. د امریکا د فدرالي حکومت چارواکو ویلي اسلامیک ریلیف ایجنسی له 1991 کال نه نیولې تر 2003 کال پورې موده کې په امریکا کې له خلکو شاوخوا 3 میلیون ډالر د چندې په توګه ټول کړي دي. یاد تنظیم په 2004 کال کې د امریکا د خزانه وزارت لخوا یو نړیوال ترهګر تنظیم وپیژندل شو او پر فعالیتونو یې بندیز ولګول شو. پر نوموړي تنظیم دا هم تور دی چې په افغانستان کې د ګلبدین حکمتیار ډلې ته چې د امریکا حکومت یوه نړیواله ترهګر ډله اعلان کړې یې 1.5 لک ډالر استولی دي. دا پیسې په 2003 او 2004 کلونو کې په پېښور کې بیلابیلو بانک اکاونټونو ته لیږدول شوي وي. امریکایي چارواکي حکمتیار د افغان مجاهدینو د یوه مشر په توګه پیژني او وایي چې نوموړي د القاعده او طالبانو په ترهګر فعالیتونو کې له هغو سره مرستې کړې دي. ټاکل شوی د اسلامیک ریلیف ایجنسی پخوانی مشر مبارک حامد چې سوډانی دی او امریکایي تابعیت لري د 5 کلونو بند تیرولو وروسته راتلونکي میاشت له زندانه خوشې کړل شي. پر نوموړي تور دی چې عراق ته په غیر قانوني توګه 1 میلیون ډالر لیږلي دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي.
او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا. امریکا د چهارشنبه په ورځ په ایران کې میشت القاعده درې خړې په تور فهرست کې شامل کړي دي. د خزانه وزارت په امریکا کې د دوی اساسي کنګل کړي او پر خپلو شهریانو یې له دوی سره په هر ډول راکړه ورکړه بندیز لګولې دي. عبدالحی کاکړ د رویټرز خبري ایجنسی رپورټ وړاندې کوي.
رایټرز خبری اژانس د امریکا د خزانه وزارت له لوري د خپور شوي بیان حواله ورکوي چې وایي په دغه القاعده غړو کې یو هم فیصل جاسم محمد عرف الامیر الخالدی نومیږي چې یو دیرش کلن دی او په 2015 کال می میاشت کې د القاعده جنگی کمیشن مشر و. الخالدی په 2011 کال کې په پاکستان کې میشت القاعده غړو او د دې سازمان د مرکزی شورا ترمنځ د رابطه کار په توګه کار کولی. په تور لیست کې اچول شوی دوم کس 48 کلن مصری یسرا محمد ابراهیم بیومی دی چې د خزانه وزارت په وینا د هغو القاعده غړو په استازیتوب په 2015 کال کې د ایران له چارواکو سره خبرې کولې چې هلته میشتو. د خزانه وزارت په خبره دریم کس 15 کلن ابوبکر محمد غماندی چې په 2015 کال کې په ایران کې د القاعده مالی او تنظیمي چاري کنټرولولې. غومین په خټه الجیرین دی او تر دې وړاندې په پاکستان کې وو. رایټرز خبري ایجنسی په خپل دې رپورټ کې د القاعده او ایران ترمنځ پر تعلق خبره کوي او وایي چې د اسامه بن لادن د ایبټ آباد له کوره چې کم دستاویزات ترلاسه سوي په هغو کې د ایران او القاعده تعلق پیچلی ښودل سوی دی. رایټرز زیاتوي یو وخت داسې و چې ایرانی چارواکو د القاعده د ځینو غړو د خوشي کولو ژمنه کړې وه، خو د اسامه بن لادن یو زوی ساعت چې په ایران کې نیول سوی و په 2009 کال کې ووژل سو. د رایټرز خبري اژانس په وینا د خزانه وزارت په خپل بیان کې واضح کړی نه ده چې دغه کسان په کوم حالت کې په ایران کې ژوند کوي. د خزانه وزارت په وینا به یومی له 2014 کال راهیسې په ایران کې دی، خو د نورو دوو په اړه څه نه دی ویل سوي چې دوی له څومره مودې راهیسې هلته ژوند کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2113
15300 شپېته
او 15200 شپېته کیلو هرتز.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په هیواد کې بیړنۍ حالت لګولې دی. د اعلان نوموړي بیګا د کابینې او ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته په ټلویزیون په وینا کې وکړ. اردغان په هیواد کې دا اقدامات د تېرې جمعې د ورځې تر ناکامې کودتا وروسته کړي دي. تفصیل په امیر ساحل راکوي.
ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان بیگا پر ټلویزیون په وینا کې اعلان وکړ چې بیړنۍ حالت به تر درو میاشتو نافذ وي. نوموړي دا اعلان د جولای 15 د ناکامې کودتا هڅې په تناظر کې د خپلې کابینې او ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته وکړ. تر دې مخکې اردغان له الجزیره ټلویزیون سره په پرونی خپره شوې مرکه کې وویل کېدای شي بهرني هیوادونه د کودتا په هڅه کې شامل وي، خو ده د کوم مشخص هیواد نوم له اخیستو ډډه وکړه. اردغان وویل د خطیب فتح الله ګولین امریکا میشته سازمان چې دی د کودتا په هڅې تورنوي د یو لوړ یا اعلی دماغو تر مشرۍ لاندې کار کوي، خو ده دا وضاحت ورنه کړ چې د اوچت دماغ یا ذهن اشاره یې چاته ده. اردوغان دا نظر هم رد کړ چې ګواکې د ترکیې جمهوریت له خطر سره مخامخ دی او دا چې دی د زورواکه کېدو په حال کې دی. د په مرکه کې وویل هیواد به په یوه پارلماني جمهوري نظام کې پاتې کیږي او له دې لار به هیڅ کله نه اوړي. ترکی ولسمشر دا هم ویل چې کله اروپایي ټولنې سره د ترکیې یو ځای کېدو موضوع له خطر سره هم مخامخېږي، دی به د مرګ سزا ورکولو پارلماني اقدام منظوروي. اردوغان وار لمخه د تیر جمعه ورځې کودتا هڅه په تړاو بي ساري ګامونه اخیستې دي او په زرګونه کسانې بندیان کړي او یا یې هم ور باندې سفری بندیزونه لګولې دي او یا یې لدندو ګوخه کړې دي. د ترکیه حکومت تیر ورځ د هیواد پر ټولو اکاډمیکانو نورو هیوادونو ته پر تللو بندیز ولګاوه. تر دې یو ورځ مخکې د ترکیه لوړو زده کړو ادارې په هیواد کې د پوهنتونونو او پوهنځیو 1500 مشران لدندو ګوښه کړل او د شخصي تعلیمي ادارو شاوخوا 20,000 استادانو د معلمۍ اجازتنامې یا لایسنسونه یې له هغو بیرته واخیستل. د ترکیې انادولو اژانس او بی بی سی له اټکل سره سم د جولای له 15 راهیسې د ولسمشر رجب طیب اردوغان انتظامیې د هیواد شاوخوا 50,000 سرتیري، پولیس، قاضیان، دولتي کارکوونکي، ملایان او استادان یا لدندو لرې کړي دي او یا یې هم نیولې دي. ځینې نورې رسنۍ بیا دا شمیر تر 50,000 پورې ښیي. اردوغان دا اقدامات پر داسې وخت کړي دي چې تېر ورځ په واشنگټن کې د هالینډ، جرمني او کاناډا بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیې چارواکو پر چاپو او د کسانو پر نیولو اندېښنې وښودې. دوی پر انقرې غږ وکړ چې د قانون حاکمیت درناوی دې وکړي. سلام پښتونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اګست لومړۍ نیټې نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبریالان در کوي.
خو ستاسو د چمالت خبرونه به ملګری خبریالان را کوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکي چې د خپلې سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو
سلام پښتونخوا په نوی رنگ. د ننګرهار پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد داسې یو طریقه جوړه کړې چې په خبره کې د افغانستان دولت یې عملي کړي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به وکولی شي چې افغانستان د غنمو د حاصلاتو په برخه کې خود کفیل شي. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهندوی سیداجان عتیق عبدیانی د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې که حکومت د ده په طرحه پانګونه وکړي نو د راتلونکو 5 کلونو په دوران کې به افغانستان د غنمو د تولید په برخه کې خودکفا شي. نوموړي وویل
د 5 کلونو په موده کې 1.3 میلیارد ډالر اړتیا ده چې په دغه برخه کې 330 میلیونه ډالر د خصوصي سکتور د خلکو لخوا ورکول کیږي. 900 میلیون په شاوخوا کې دا باید د دولت لخوا په دې سکتور باندې ولګول شي تر څو په 1499 کال کې افغانستان د غنمو لخوا په ځان بسیا شي. که چېرته دغومره پیسې په دغه 5 کالو 4 کالو موده کې ولګېږي نو به موږ تقریبا 200,000 میټریک ټنه د خپل اړتیا څخه لوړ غنم تولید کړي.
دا چې د دغې طرحې عمده اړخونه کوم دي ښاغلی عبدانی وایي
د اوبو لګولو د سیستم د جوړونې، د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش او د هغې د اغېزمن استعمال او تر څنګ یې د غنمو د حاصلاتو د ټولونې څخه وروسته د ضایعاتو مخنیوی، د هغې ښه پراسس او په ضمن کې د هغې لپاره د ښه مارکیټ پیدا کول.
او دا چې دیقان له کومو تدابیرو کار واخلي چې له لږې ځمکې څخه ډېر غنم تولید کړي، د دې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي عبدانی وویل
د دیقانانو لپاره زموږ سپارښتنه دا ده چې اصلاح شوي تخمونه دې وکړي، په مناسب وخت د کرنه وکړي، ښه سرې د استعمال کړي. او نن سبا یو عمده خبره چې دیقانانو هم له پامه غورځولې هغه د دې عضوي او ډیراني سرو نه استعمال دی، سره د دې کافي غذا هم دی، زموږ ځمکې هم ښه ساتلی شي. د دې ناروغیو د دې نورو مسایلو په هکله د دې کرنې د مامورینو سره دی
دی وایي چې دوی به دا طرحه په رسمي ډول د کرنې وزارت او ولسمشر ته وړاندې کوي او زیاتوي چې که د افغانستان د کرنې وزارت په ګډون نړیوال انکشافي بانک، اروپایي ټولنه او د امریکا د پراختیا اداره چې د کرنې په برخه کې له دولت سره مرستې کوي خپله پانګه د دوی په جوړه کړې طرحه ولګوي نو افغانستان به په راتلونکي 5 کلونو کې له خپلې اړتیا څخه زیات غنم تولید کړي وي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د مخدره توکیو پر ضد د مبارزې وزارت ځینې پروژې په یاد ولایت کې له لسو کلونو راهیسې نیمګړې پاتې شوې دي. بل لوري د پکتیکا قومي مشران په یاد ولایت کې د نشه یي توکیو کارول هم جدي ستونزه بولي او له نشو څخه د ځوانانو د ژغورلو په خاطر له افغان حکومت نه دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي. نجیب الله لوخیلی تفصیل تاسو ته دروي.
د پکتیکا ولایت چارواکي د نشه یي توکو پر ضد وزارت په یاد ولایت کې د دوی د اړوندو پروژو او پروګرامونو په پلي کولو کې ناکامه بولي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې د مخدره توکو پر ضد مبارزه وزارت چې یاد ولایت ته ځینې پروژې د نشه یي توکو د نه کرلو په بدل کې د امتیاز په توګه ورکړي له لسو کلونو راهیسې ناتکمیلي پاتې شوې دي. نوموړي یاد څرګندونې تېره ورځ په پکتیکا کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د یو موټی توپ د ملي اونۍ په ناسته کې ګډونوالو ته وکړي.
بچار نه غږیږم خو پکتیکا ولایت کې تر اوسه پورې کامل نه یو ناکام ریاست پاتې شوی. دوی چې کومې پروژې پکتیکاوالو ته په دې نوم ورکړي دي چې پکتیکاوال نشه یي توکي نه کړي دي امتیاز په بڼه، یوه پروژه لس کاله هم تیر شوي دي چې تر اوسه هم نه تکمیله پاتې ده. چې لس کاله د یو وزارت مضبوطه پروژه وځنډېږي نو دې وزارت ته بیا سړی بریالی وزارت نشي ویلی.
د پکتیکا والی په ټینګار د مخدراتو کو پر ضد مبارزې وزارت له چارواکو وغوښتل هغه پروژې چې کلونه وړاندې په یاد ولایت کې پیل شوي د هغې کارونه دي چې دې تعقیب کړي او پای ته دې ورسوي. د پکتیکا یو تن قومي مشر بشارت الله له افغان حکومت غواړي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه پیدا کړي تر څو له نشو د ځوانانو مخ راوګرځي.
د پکتیکا په ولایت کې بعضې ځوانان چې هغه خپل کارونه نه لري، غریب کاره دي، نو د هغو د بندېدو د نشه یي موادو د بندېدو لامل دا شی دی چې هغه ته باید کار پیدا شي.
د پکتیکا د حج اوقاف رئیس مولوي ضبط الله ملنګ د اسلامي احکام له مخې د نشه یي توکو کارول ناجایز او د ټولو ستونزو د اصلي لامل په توګه یاد کړل.
که کوم سړی نشه څه کوي، سرقت به کوي، دا ناروا ده په دین کې، د کور او د جامعې لپاره به سبب د خلل او د بوج، دا ناروا ده په دین کې، او د الهي قانون او د ټولو قوانینو سرغړونه ده، دا ناروا ده په دین.
که څه هم خلک په کلیوالي هټیو او مشخصو ځایونو کې د نشه یي توکو خرڅول او په څرګنده د نشه یي توکو د کارولو پر وړاندې د پولیسو او کشفي ادارو په اجراءاتو نیوکې کوي، خو د پکتیکا د امنیت عامر سمنمل عبدالرؤف مسعود وایي چې د نشه یي توکو د کاروبار پر وړاندې باید جدي مبارزه وکړي.
د قاچاق مخه یې نیسو، د څه کولو مخه یې نیسو، د ما خپلې منصوبینې ته مې دا هدایات چې په هر ځای کې په دې خلکو رحم مه کوئ.
په یاده ناسته کې د مدني ټولنو او محلي رسنیو په استازیتوب محمد یعقوب منظور وویل چې د پکتیکا رسنۍ به د نشه یي توکو د روغتیایي او ټولنیزو ستونزو په تړاو د خلکو د عامه پوهاوي په خاطر ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. دا خبرونه اخیری شی بو تر رسیدلی او لند خبرونه به یو وار بیا له اصرار لمومن نوورو.
د مشال ریډیو سره نن په خبرو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بونو سره سلاکار سره تازه جزو ویل افغان طالبانو سره په مستقل رابطه کې دي چې دارنګ افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خو د په خبره پاکستان نه غواړي چې د افغانستان د سولې لپاره په جوړې څلور اړخیزه ډله کې هندوستان، ایران او روس شامل کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاناما اسنادو د معاملې پلټن لپاره د راتلونکي میاشت د لومړۍ اونۍ څخه د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. نوموړي دغه اعلان پرون په اسلام آباد کې وکړ. په سمدستي ډول وفاقي حکومت د عمران خان احتجاج پیلولو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوای ویلي چې د پاناما اسنادو په اړه پلټنو ته تیار دی. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې د وټونو چولو لړۍ روانه ده. د کشمیر د قانون ساز اسمبلی یو څلوېښت څوکیو لپاره د څلور سوه درویشت امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د انتخاباتو لپاره پنځه زره څلور سوه ویشت پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان ملي شورا رد کړ، خو دوی د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره په چټکۍ کار روان کړی. دا خبره د جمهور رئیس ویاند نن مشال ریډیو ته وکړه. ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په هیواد کې درې میاشتنی بیړنی حالت اعلان کړی. نوموړي دا اعلان بیګا په انقره کې د کابینې تر 15 ساعته غونډې وروسته په ټلویزیوني وینا کې وکړ. دا بیړنی حالت لننه پیل شو چې مخه یې د تېرې اونۍ خونړۍ کودتا په هڅو کې د ککړو کسانو پر ضد د حکومت واک پراخول دي. او د امریکا د بهرنیو او دفاع چارو وزیران به نن د داعش د مخنیوي لپاره د جوړ نړیوال اتحاد د کیدونکې غونډې کوربتوب کوي. په واشنگټن کې د دې اتحاد د بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو په کچ پړومبي ځل شریکه غونډه کیږي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږه هیله کوو چې د خبرونه بس تاسو خوښی شوی وي. سباله به د نوې پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحا میرزاده، اسرار عالم مومن او تکنیکی همکار جاناتن رامیرز کارسیا درنه په یو ځای اجازه تواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل. مه هیروئ تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.